زکون کې وای هغه لک خطر سره مخامخ کیږي نسبتا هغه کسان چې پاسیف سموکر ورته وای هغه څوک چې د سګریټ زکون کې دود تنفس کوي. نو ما هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولې داسې کیږي کنه. نو دا هغه یو ډیر ښه جواب ویني چې هغه څوک چې خپل سګریټ څکوي نو ډیر مواد خپل سوځي په همدې څکولو کې، مګر هغه دود چې بیرته راځي او هغه نور خلک چې هغه تنفس کوي نو هغوی بیا ډیر زیات خطر سره مواجه کیږي. بلې مهرباني وکړئ.
یو شاید ډیر زیات چې مهم دی د سګریټ څکولو هغه عملدار شګه چې د دوی خواندان سګریټ کوي یا فامیل کې سګریټ دی، هغه هم په عین ډول له خطر سره مواجه دي لکه چې دا خلک سګریټ کوي. خو نور فکتورونه چې دا سبب د سرطان کېږي، مثلا ما مخکې په دې باندې خبرې وکړې، چا چې وزن ډیر زیات وي دا هم ډیر زمینه سرطان ته مساعدوي، هغه خلک چې الکول ډیر زیات خوري، هغه خلک چې په فزیکي ډول فعال نه وي، یعنی شپه ورځ په کور کې پراته وي او کار مرنه کوي، دا هم ورته متوجه ده. او بل د پوستکي سرطان چې زیاتره هغه خلک چې د لمر د شعاع سره مخامخ وي دا هم خطر موجود ده. او بل ډیر زیات مهم ده چې اوس په موږ تاسو د زیات خبرې پکې وکړو، دغه محیط زیست ده، په هغه محیط کې چې موږ تاسو ژوند کوو په دا مسلې باندې خبرې کوو. دوه شی موږ تاسو باید تبصره کوو، که یو هغه ځای کې چې موږ کار کوو، مثلا یا چې دا خلک دي په یو د فابریکو کې کار کوي، چې هغه فابریکو کې بعضې کیمیاوي مواد چې هغه سبب د سرطان کېږي، او یو تعداد خلک دی چې د لمر د شعاع سره مخامخ دا هم د سبب د سرطان کېږي. او بل عمومي هغه محیط ته چې موږ تاسو پکې ژوند کوو چې اوس پکې راځو، مثلا لکه تاسو چې ویلې د کابل محیط ده، مثلا دا د بټیو جوړول، د موټرو ازدحام، ګرد خاورې، دا ټول هغه شیان دي چې په سرطان په تولید کې ډېر زیات لرل دي.
کورم ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په لړ کې به په دې مفصلې خبرې وکړو. تاسو هم ځانته دا چې نه مې په پیاله کې واچاو د خپل چې لګوس کې په دې باندې د مخنیوي په لارو چارو باندې او نور عوامل باندې به خبرې کوو. تاسو د پروګرام په سر کې په سرطانونو باندې خبرې وکړي چې اصلا سرطان چی شی دی او یو څه عوامل تاسو یاد کړل، مثلا د چاپیریال ککړتیا، یا مثلا هغه کسان چې سیګریټ څکوي، چې دوی هغه خپل په حساب سیګریټ کشان دي، هغه کسان چې دغه د سیګریټو لوګي تنفس کوي، تاسو ولې د ټول په خطر کې دي. اوس راشي په ځانګړي توګه دغه د افغانستان مسلې ته به راشو، که څه هم ما ډېر زیاته هڅه وکړه چې ارقام پیدا کړم چې څومره د په دې لسو اخرو کلونو کې چې په افغانستان کې چاپریال ککړ شوی دی، دغه څومره مشخصه توګه باندې څومره ناروغۍ ډېرې شوي، په مجموع کې سړی ګوري چې یو زیاتوالی شته په تنفسي ناروغیو کې، مګر ځانګړي ارقام مشکله ده چې څوک پیدا کړي. خو دا ویل کېږي خپل افغان ډاکټران چې دننه په افغانستان کې کار کوي، دوی وایي چې د پخوا په نسبت باندې تنفسي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوي دي، او افغانان نسبت بل هر وخت ډېر زیات افغانان دې ته مجبوریږي چې د افغانستان نه د باندې، مخصوصا دوی هند ته ځي یا پاکستان ته ځي د تداوی لپاره، د سرطانونو د تداوی لپاره، چې سرطاني ناروغۍ ډېرې زیاتې شوي دي. او یو علت یې ډاکټران هم دغه د چاپیریال ککړتیا ښیي. تاسو په دغسې یو وضعیت کې ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم یو افغان یا افغانستان ته تګ راتګ کوئ، معلومات لرئ، یعنی د یو ډاکټر په توګه باندې کومې لارې تاسو خیئ چې وکولی شي خلک تر یو حد ځان وساتي د دې ناروغیونه؟
فرید جان، دا موضوع خو ډېر غټه موضوع ده، خو دا تنها فکر نه کوم چې په مرکزونو کې دا پرابلم وي، په اطراف کې هم دغه مسله سي. مثلا په اطراف کې فکر کوم په آینده کې ډېر غټه علت دی دا د بمبارۍ وي، دا بمونه چې اوس خلک په اطراف کې استفاده ترې کوي، دا ټول عامل د سرطان ګرځي. او د دې تاثیرات ممکن وروسته له شلو کالو څخه ډېر زیات معلومېږي. او په مرکز کې موږ تاسو وینو چې هلته ازدحام زیات ده، مثلا مخکې لکه تاسو چې ویلې دا د بټیو جوړېدل د کابل په اطراف کې، یا مثلا سابق صنعتي پارکونه چې ورته ویلې چې هلته ټولې فابریکې په مرکز د ښار کې جوړې کړې، یا دا ازدحام د خلکو چې د کابل ښار وایي یو میلیون خلکو لپاره جوړ شوی و، 5 میلیونه خلک پ کې اوسېږي. دغه شیان ټول دغه شیان دي چې زمینه سرطان ته مفایده وي. نو او بل دا چې چرقم مثلا دغه خراب محیط په دغه باندې بلک څه وکړو، مختلف فاکتورونه او مختلف سرطاني مواد چې په محیط کې موجود دي، کله چې کیږي چې دغه سرطاني مواد په طبيعي ډول په محیط کې موجود وي، او یا کیږي چې اوبه یا هوا یا ځمکه د په واسطه ملاوه شي. نو کله چې موږ تاسو دغه شیانو څخه استفاده کوو، ټول زموږ تاسو بدن ته ځي، او کله چې د بدن هر قسمت کې کولی شي چې د سبب د سرطان شي. او د کار د مخنیوي خو ډېره غټه پروسه پکار لري، خو خلاص کب خلک هم کولی شي چې له ده څخه ځان مثلا وساتي. مثلا هغه خلک چې په فابریکو کې کار کوي، اکثره څه دي داسې یو لقم لباس واغوندي چې مثلا د دوی سترګې یا ځان د دغه کیمیاوي مواد سره تماس ونه نیسي. مثلا ماسکونه دي، او ماسکو څخه استفاده وکړي. مثلا ډېر به ښه وي مثلا د کابل په ښار کې چې کوم کېږي، خلک په یوازې ده چې موټر وګرځوي، باسکل څخه استفاده وکړي، او یا پیاده وګرځي چې دا هم په اقتصادي لحاظ کومک کوي، هم د محیط لپاره کومک کوي.
جالبه دا ده چې ډاکټر صاحب وې دومره ډېر د موټرو ازدحام ډېر دی چې ډېر وخت خلک فکر کوي چې پیاده لاړ شي نظر به ورسیږي، ځکه موټرونه ډېر زیات دي.
بالکل بالکل، خدا دې دولت پروژه د پای تکنیک ته ونیسي. او بل مثلا د بعضې توچي زهري مواد چې دا پلاستیکونه چې هر ځای کې پراته دي، دا بتری چې په هر ځای کې اچوي، دا نور کیمیاوي مواد چې په هر منطقې کې چې دي، دا که په یوه ځای کې راټول شي او وسوځول شي، نو دا د محیط په جوړېدو کې پاکېدو کې ډېر زیات رول لري.
ډاکټر صاحب، یوه مسله ده چې زه غواړم تاسو ته ووایم. ته مخکې چې ته سټډیو ته راشم، لږ مې دې باندې وکتل چې دا کم غازات دي یا کم مواد د ډیر شي په محیط کې سبب د سرطانونو کې. یو نیوه ماده چې نړیوال روغتیایي سازمان وربان ډیر زیات تاکید کوي، دایوکسین دی. وایي دغه ماده یا په طبي شکل باندې، حتی په د آتش فشانونو یا مثلا په د ځنګلونو چې سوځي په دغه وختونو کې هم کېدی شي، او یا دغه فابریکونه دغه کېدی شي. بیا نو وایي دغه یو اندازه په دغه مواد یا دغه غازات بیا په غذایی موادو باندې هم اثر کوي، او په غذایی موادو کې مخصوصا دې په دې غوړو کې ځینې سي. دا چې مثلا یو ولادت چې ډاکټران وایي چې تاسو مثلا غوړ ډیر مخري، و یو ولادت هم دا دي چې همدغه د یکسین دغه ماده په دغه غوړو کې ډیر زیات ځینې سي، او د خپل بیا تحقیقات چې ویچ د سرطانونو سبب کیږي. په هر حال دغه شی تاسو هم ورته اشاره وکړه، په یو ډول چې بیلابیل غازات دي او بیلابیل مواد دي، او دا به ډیر غټه مسله وي چې په اړ یو باندې سړی خبر یو کې. دا مثال په توګه ما یو مثال یو خو نو اوس یو عمده مسله په افغانستان کې په تیر دغه تیرونه کیم ازادي رادیو په دې باندې راپور لرو دو چې په افغانستان کې یو غټه یعنی اندېښنه ده چې کنټرول نشته په دې باندې چې مثلا یو څوک وړه کارخانه جوړي، مثلا یو څوک د ربر کارخانه جوړي، یا یو بل شی د پلاستیکي سامان جوړي، د مختلف شین مثلا زړی شوی تلې، یو د کابل خار مثلا په درې منه یا کې دوی منه یا کې یو ځای کې کوڅه کې کور دی، مثلا یو ځای کرا کړی دی، هغه کور کې بس لوګي پورته دی، او خو شا کورونه بیچارهګان تنفس نشي کولی. یعنی د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو کومه لاره ښایي، څنګه ممکنه ده چې د دغسې یو شي مخنیوی وشي، او مثلا خلک د دې په خطر باندې پوه شي؟ زه مطمئنه یم کې یو څوک په دې باندې پوه شي چې د څومره خطرناک ګازونه دې نه راوځي او د څومره ناروغیو سبب کیږي، هېڅکله به دې ته زړه ښه نه کړي. زه فکر کوم خلک شاید ډېر مواردو کې په دې ضرر باندې پوه نه شي، ځکه دا کار کوي. څه فکر کوئ؟
په دې کې ډاکټر زه فکر کوم اولین مسؤلیت د حکومت دوی باید لږ سیاسي تبلیغات وکړي. په اوله مرحله کې مثلا په دغه منطقې کې چې دوی ورته فابریکې جوړې کړې دي، نشریات وکړي، خلکو ته ووایي چې دغه فابریکو اضرار باندې خبرې وکړي، او خپل خلک ورته متوجه کړي چې هغه دوی یا زمینه مصیب کې چې د لږ جان انتقال وکړي او یو بله منطقې ته لاړ شي. او بل په دې ډول ونه شي، باید هغه دوی ته قانوني سیستم یا اجازه ورکړي چې دته هغه دا خو فکر کوم د فابریکې نه یو فامیلیا یا دوه درې فامیلیا ګټه اخلي، او هغه خو ضرر هغه ټول جامعې ته متوجه ده. او زما په نظر خو صحي تبلیغات په دغه برخه کې په ډېر زیات معاصر وي نسبت نور شیانو چې کور په دغه
السلام علیکم. خور څنګه شئ؟
شکر الحمدلله. وایي تاسو پوښتنه وکړئ خپل ازادي راډیو ده لطفا.
ما دا پښه مې بېخي درد کوي، دا زنګون دی بېخي درد کوي، دا دوه کاله کېږي چې درد کوي، ورسره شل سوم چې دې مریض څه شي ده.
صبر وکړئ ډاکټر صاحب، کومه پوښتنه کولای وی کوي بیا د دوهم نیمایي کې ورته یو لوند ځواب وایي، ځکه چې اصلي موضوع لرم. ڈاکٹر صاحب درتا دا وی چت پہ ایران کی چلاڑی ڈاکٹر تا ڈاکٹر درتا کم معائنات وکرل سی درتا ویلی چستا پہ زنگون کی خبر ادا
ڈاکٹر اتا وے تہ بیمار ہے تہ بیمار نو بالا تہ بیمار دوا میں وکری نو ونسو دا اول دا لز لز درد کوی لز لز درد کوی بار دا گھر کم باج وقت ملا و سر پہ درد و سر شل سو
خدا اورور دی تا خو تکلیف و زیاد شو کنا دا خبر لزنگانہ تا ملا تا ورس دا ډیر مشکل چ پتا تلیفون کی دا موضوع خو تا کو ما کس نه داخل سی ان کوم تلیفونی ما نه نظر تکړه سی د تی چی شی دو بدی پی کی کوم ځای دی لګی دا لای کوم چی شی شو
یا دا ما نه مې نه دی نه چې په کډ دا کده کې و چې په بیمار ته بیمار هغه دوا یو کوم بیا هم دا غره کم پر درد دی درد نه سمېږي زه
والا ډېر مشکل ده چې څو چې خو زه به یو مشوره دا درکم چې ډاکټر طلال سره ورته ورته زما آکس واخله هغه د تشخیص دی نوښته کې په هغه ژبه باندې هغه ژبه چې لیکي بیا به د ډاکټر سره راځي د ازادي ته ټلیفون وکړي هغه نوم به یو وایي بیا به هغه ماته وایي بیا به بل پروګرام ته به ځي
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں میرے بنی کا بارک زی صاحب آفرین پختنه وکړه ڈاکٹر صاحب درته جواب وی چې انسان څو کی چې سرطان نشي
مخوی د پاره خو یوازنه شاید هغه چې هغه شرایط چې موږ ول ته د زمينه سرطان ته مسایده یو باید کوشش وکړو چې دا غته خو موږ د تاسو د دادو وکړو او د کومه کې چې ویل سیکریټ باید سیکریټ باندې چې تک خپل شرط سیکریټ کوي او کورونه یا ته هم سازمان هم متضرر کیږي لږنه باید انسان په ورځ کې اقلا نیم متر یو ساعت پورې وګرځي یعنی فزیکی فعالیت ولري په دا ډول چې لږ په تندي کې لږ خوله پیدا شي دا په دې معنا چې دا ورته کافي ده موږ تاسو خو شکر مسلمانان دا کار به نه کوو او هغه خلک چې الکول شي باید دا د الکول بند کړي چې دا هم زمينه د شراب وو او بل کوشش وکړو چې موږ تاسو وزن زیات نه شي چې دا هم زمينه سرطان ته مسایده وي او هغه دهقانان مثلا هغه خلک چې په مار کې کار کوي هغه دې دا باید توصیه وشي چې همیشه باید هغه دې ځان پټ وي خصوصا کله چې دولس بجو نه تر درې بجو د ورځې په لمر کې کار کوي یا شی واغوندي چې د وجود مستقیما د لمر د شعاع څخه بچ شي ځکه چې هغه سبب دی پوستکي د سرطان کېږي او بل ډېر شی چې مهمه ده هغه ځایو کې چې د واکسینو امکانات موجود دي هغه واکسینونه چې د ماشومانو په دوران کې کېږي باید هغه واکسینونه څخه موږ استفاده وکړو متاسفانه زموږ تاسو په ملک کې دا څه نشته موږ تاسو یو سکرینینګ وکړو مثلا ټولې هغه ښځې چې عمر یې د درویشت څخه تر پنځه شپېته کلن وي په اروپا کې دوی هر درې کاله او پنځه کاله د دوی یوه معنا د رحم نه اخیستل کېږي او دا ډېره دقیقه معنا ده چې تقریبا اتیا تر نوي فیصد د سرطان واقعات په ښځو کې کم کړي دي فقط په دې معنا کې چې څه کېږي د هماغه د بدن یو د رحم نه یو ټوټه اخلي او هغه معنا کوي چې هغه کې ګوري چې دغه حجرې یا دغه عامل د سرطان چې وروسته عامل د سرطان کېږي په دغه کې تغییرات راغلی دي کنه دي راغلی کله چې ولې دې تدار راغلی هغه د سیټه د وی کوي او همدارنګه په دې حساب باندې ډېر دي سرطان د پرمختګ څخه مخنیوی کوي همدارنګه یو څه بعد خلک دي چې د سینې سرطان دلته کوم منظم ډول ټول هغه ښځې چې عمر له پنځو نه زیاتې دي په نامه منظم ډول درې درې کاله وروسته د دې د سینې عکس اخیستل کېږي وګوري کال ته کوم تغیرات پکې راغلي وي چې د فاینده کې سرطان سبب کېږي بیا وچې رجله ګري وسي همدارنګه هغه حالت چې
ډاکټر صاحب یو خبر ما غوښتل تاسو ویم دا د خزو په مورید کې دغه د تی سرطان خو ډیر زیات دی په افغانستان کې په دې ورستیو کې راپورونه وي چې ډیر زیات شوی دغه ماینې چې تاسو وایي دغه سکرینینګ د پاره یا دغه خاصه ماینې چې کیږي د ماموګرام او دا شین خو ممکن ده چې ډیر زیات مؤثر نه وي په افغانستان کې لکه یو په دغه یو دقیقه کې چې لرو یو اسانه لار چې مثلا یو خزه خپل ځان سره مرسته وکړي شي خپل مخ کې د مخ کې نه په غاول مرحلو کې وکولې شي چې دغه تشخیص کې څه د تاسو په نظر هغه وي
هغه اول مثلا تشخیص په مشکل ده خو بیا هم همیشه باید خپل د سینې چوبي باید کنټرول کړي که کوم غوټه ده چې پیدا شول باید د سی دفتر ته ورته او که ده هم ورخطا نه شي چې اتنی زده غوټه سره تا بی دا غوټه د مختلفو سببونو کبل پیدا کیږي اما بیا هم امکان نه دی چې دا د شروع د سرطان وي اما دا پاره سره وخت چې لږ پرمختګ کړی ده خو بیا هم تنظیم دغه ده چې کله چې په دې کې مثلا یوه ځوانه ښځه چې په هغه کې د بیا هغه ماهواره مریضي کې کوم مشکلات پیدا شي یا ځوانه شي یا زیات وخت ومبه کې او یا دغه چې په سینه کې یو کوم کموته چې پیدا شي دوی باید دستي ډاکټر
ته راشي. نو کور دې ودان ډاکټر صاحب وخت پوره شو. ډاکټر صاحب په اخر کې یو ډیر خسته پیغام لرو دوه ټولې خزي کې په خپل تی کې یو ډیر وړه غوټه مې ساسي حتما باید ډاکټر ته لاشي کې دې شي دا سرطان وی او یا کې دې شي کوم بل پیخوي خو که سرطان وی پام دی اوله مرحله کې مخنیوي کیږي او ان شاء الله چې د مرګ نه به بچي